تاسو.
احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان تیر کال د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري له خشونت ډکو اعمالو شاهد و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مطالبو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوي. محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې هوکړې ته نږدې شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالاتو د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او شکنجې تورن کړل. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې علي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
امیدوار یو چې په یو یا دوو جلسو کې دا بحث ورستۍ شي.
هغه تایید کړه چې اسلامي حزب له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی وچقون وایي حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې ښکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولی سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده.
د عبدالله د وینا یوه برخه به له تروریزم سره په مبارزې متمرکزوي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د دیارلسمه غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د جوزجان په اقچه او خانقا ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او شپاړس تنه یې زخمیان دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني پرون چهار شنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې نښتې روانې دي خو وسلوال طالبان ادا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو دولس خړي وژلي خو پولیسو دغه ادعا رد کړې ده. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې په اروزګان کې پرون چهار شنبه 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندیز یا اعتصاب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د ښوونکو ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسو یې معاشونه او نور امتیازات نه دي ترلاسه کړي. یو ښوونکي پرون ازادي راډیو ته وویل په دې اعتصاب کې څه باندې 1500 ښوونکي ګډون لري. په نیمروز کې د معرف ریاست چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجې تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی رپورټ کې چې پرون چهار شنبه خپور شو ویل شوي چې د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل رهبران په انتخاباتو کې وټاکي. رپورټ وایي چې د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانونه پرته قتلونه کوي چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دې ډلې پر ډېرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشرانې پنخه شوي دي.
نن ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږ شپېته غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ په برلاسي موقف کې یو او هغه به وساتو.
د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره په کتنه کې وکړې. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه ترسره شوي. اوباما زیاته کړې چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنګي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ په سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د روسیې 340 جنګ ډوله الوتکو پرون چهارشنبه د دې مانورونو د ترسره کولو پر مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته یې دومره لنډ پرواز کړی چې د بحر اوبو ته یې ټکان ورکړی دی. د روسیې K-20 هلیکوپټرو هم پرون د امریکا دې بیړۍ ته نږدې مکرر پروازونه کړي. د امریکا د سمندري ځواکونو دا بیړۍ داسې راکټ لیږدوي چې له لرې واټنه لارښوونه ورته کیږي. د امریکا د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې دا بیړۍ د دوشنبې په ورځ د پولنډ له ګیدینا بندر روانه شوې او بالتیک سمندر ته رسېدلې ده. او وروستی خبر هغه ده چې د ارمنستان په پلازمېنه یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لوري د وسلې له پلورلو سره د مخالفت شعارونه ورکول. مظاهرهچیانو ادعا کوله چې روسیې پر آذربایجان وسلې خرڅې کړې او له دې وسلو په وروستیو کې په ناګورونو قرباغ کې په جګړه کې ترې کار اخیستل شوی دی. ناګورونو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي سیمه ده چې ارمانیان او آذریان پکې اوسیږي. مظاهره کوونکي چې زیات ځوان فعالان پکې وو په یوران کې د روسیې د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې وهلې. یو شمېر اعتراض کوونکو د روسیې د سفارت ودانۍ په هګوی وویشت او له پولیسو سره یې نښتې هم کړي. مظاهرهچیانو په یوې اعلامیې کې غوښتنه وکړه چې روسیه پر آذربایجان د وسلو پلورل بند کړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/.com. ولاندې په خپرونه کې اورئ چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلني راپور کې ویلي چې په افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډکه اعمالو شاهدو. د سولې عالي شورا وایي هیله منه ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دوی د چورلس نم باد.
د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي چې ځوانانو ته باید د سولې په روانو هڅو کې فعاله ونډه ورکړل شي.
هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په سلهاو ځوانان مو د ورځې یا د طالب او یا د هر نامه لاندې په قتل رسېږي.
نړیوال بانک په یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت روان او بل میلادي کلونه ښه نه دي بللي. د اقتصادي وده وایي چې ډېره ورو به وي. دا چې ولې د نړیوالو د میلیاردونو مرستو سره سره د افغانستان اقتصاد ثبات ته نه دی رسېدلی.
اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي.
د اقتصادي چارو کارپو دیو کارپو نظر مهم اخیستی. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډکه اعمالو شاهدو. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلني راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو له لورې په زندانونو کې د شکنجې او د زندانیانو پر حقونو تیری هم د اندېښنې وړ بلل شوي دي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی شوی. پر بشري حقونو له کم شمیر تیری کوونکو سره حساب سوی او د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر حقونو تیری جاری و. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د افغانستان حکومتي ځواکونو په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دي. په رپورت کې د نورو مسلو ترڅنګ دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د اخلاقي جرم په نوم ځوانې ښځې او نجونې زنداني او شکنجه شوي دي. رپورت همدارس د افغانستان د زندانونو ناوړه حالت، په زندانونو کې شکنجه، د عدلي سیستم کمزورتیا، په حکومتي ادارو کې مالي فساد، د بیان او مذهب آزادۍ محدودول او د قانون تر پښو لاندې کول هغه عمده ستونزې بللې چې په دې هیواد کې د انسانانو پر ابتدایي انساني حقونو تیری ته لاره هواره کړې ده.
The United States is opposed to the use of torture in any form at any time by any government.
د امریکا متحده ایالات د شکنجه هر ډول، کده یو حکومت یا غیر حکومتي سرچینې لوري وي، په هر حالت او هر شکل غندي. زموږ د کانګرس دواړو ګوندونو تیر کال د قانون په تصویبولو یو اربیا له شکنجه سره خپل مخالفت اعلان کړ. دا هغه ستاندرد دی چې موږ پر نورو د منلو چنګار کوو او موږ خپل هم باید عملي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې تقریبا ټول نړۍ د کمزوري حکومتداري له امله له بحران سره مخامخ ده. په رپورت کې څرګنده شوی چې زیات حکومتونه او حتی غیر حکومتي ډلې د مدني ټولنې د فعالیت د مخنیوي هڅې کوي، د مطبوعاتو او انټرنیټ ازادۍ ته محدودیتونه جوړوي، د سیاسي مخالفینو ژغ غلی او حتی په ځینې مواردو کې خلک وژني او بې کوره کوي. جان کیری وویل هغه هیوادونه چې حکومتونه یې د ښځو او اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د خلکو سیاسي ازادۍ محدودوي، د هغو په پرتله کمزوري او کم ثباته دي چې ټولو وګړو ته یې له تبعیزه پرته د ژوند امکان برابر کړی دی.
It is important to underscore that the reports that we released today.
پر دې خبره ټینګار کول مهم دی چې زموږ دغه رپورټونه په ټوله نړۍ کې د خلکو د انساني وقار او ازادۍ د پراختیا لپاره زموږ د ادارې د کار یو کوچنی برخه څرګندوي. بشري حقوقونه له هر ولست سره زموږ د اجنډا برخه ده. جان کیری هغه حکومتونه وغندل چې د بیان ازادي محدودوي، خبریالان د انتقادي لیکونو له امله زنداني کوي او غیر حکومتي سازمانونه په دې تور چې بهرنۍ ایدیالوژي خپروي ځپي. جان کیری وویل یو شمیر نا دولتي ډلو لکه داعش او بوکو حرام په 2015 میلادي کال کې د قتل عام په ګډون بشري ضد جنایتونه کړي دي. د کیری په وینا داسې ډلو د معتبرو او موثرو حکومتونو د نشتوالي له امله د ودې امکانات موندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې حکومت یې په تیر کال کې د سیاسي فعالیت له امله څوک نه دي زنداني کړي، خو پر ژورنالیستانو د وسلوالو طالبانو له لوري خونړیو حملو او له هغوی سره د یو شمیر حکومتي چارواکو زور زیاتي ته یې اشاره کړې ده. رپورت وایي چې په تیر کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې زیاتې شوې دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم ایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن دې پروګرام ورده د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم دومره د جنجال وړ نه دي. د ښاغلي اوچقون په وینا دواړه لوري به نن له غرمې مخکې سره وګوري او ښایي مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلي اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غوښتنه لري. ښاغلي اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که حضر خواهشات مخالفین
دی وی نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامیه له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي که چیرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ دا خلک دی آزاد کی، زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ وباسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملي کړل او ویې کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریښه یې د نویمې لسیزې په سیاسي او پوځي نښتو کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلې او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
به هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغان ځوانانو ملي کنګره د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو د ونډې د زیاتېدو غوښتونکي ده. د دې کنګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو پرون په یوې غونډه کې وویل چې دوی چمتو دي چې د سولې غږ د کلیو او ولسوالیو ځوانانو ته هم ورسوي. تفصیل د خان محمد سین پربور کې.
له طالبانو سره د سولې د پروسې د بریالیتوب د روانو هڅو په لړ کې د افغان ځوانانو ملي کانګره وایي چې که ونډه ورکړل شي دا کانګره چمتو ده چې په دې برخه کې لازمې هڅې وکړي. دا خبرې د افغان ځوانانو د ملي کانګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې. د افغان ځوانانو د ملي کانګرې رئیس محمد سمی حق جو وویل چې د هیواد د روانو ناامنیو په دواړو خواو کې ځوانان وژل کیږي او حکومت ته پکار ده چې د دې ناامنیو د مخنیوي لپاره له ځوانانو هم کار واخلي.
در ملی جوانان افغان باز 14 ولسوالیو 22 ناحیه
ده افغان ځوانانو ملی کنگره له 14 ولسوالیو او 22 ناحیو څخه 100 رضاکار د سولې د پروسې لپاره آماده کړي تر څو وکړي سوله کلو ولسوالۍ څخه اصلاحات پیل کړو. ځوانان غواړي د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي خو اجازه نه ورکول کیږي.
د چهارسیاب ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې غړي صابر او ریاخیل هم ورته غوښتنه وکړه.
موږ د سولې په پروسه کې د ځوانانو موجودیت غواړو. هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په صلحاو ځوانان مو د ورځې یا د طالب او یا د هر نامه لاندې په قتل رسیږي، په شهادت رسیږي، ولې ځوان بیا هم له خپلو حقوقونه برخمن نه ده.
په جوړې ناسته کې د ځوانانو په چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت مرستیال کمال سادات وویل حکومت د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه په پام کې نیولې ده.
موږ د سولې عالي شورا سره په دې باندې خبرې کوو چې ځوانانو ته د سولې په عالي شورا کې برخه ورکړل شي او هغه تکړه به احساس ځوانان په دې کې غړیتوب ولري. په دې اړه خبرې روانې دي. امید لرم چې هلته به تاسو غوندې تکړه ځوانانو ته برخه پکې ورکړل شي.
د ناستې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد د نفوسو 60% ځوانان جوړوي، خو لیدل کېږي چې اکثر یې وزګار دي. دوی له حکومت دا هم وغوښتل چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ځله په خپلو خبرو کې د سولې پر اوستلو ښې حکومتولۍ او پرمختګ کې د ځوانانو رول مهم ګڼلی او ویلي دي چې د دې ځواک کارولو ته یې پلانونه په پام کې نیولي دي.
دی ولک سول خر
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اورید سهار 8 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت وده ورو خدلی ده. د بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وده به سږ 2014 کال 9.1% نه یو څه یوازې 9.2% ته لوړوي او راتلونکي کال به هم دا وده ډېره ورو وي. خو د مالي وزارت وایي چې حکومت داسې اقتصادي پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په اساس به افغانستان وکولی شي چې له اقتصادي پلوه تر یوه حده په پښو ودرېږي. قسم سولمال او نور جزیات.
په داسې حال کې چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت وړاندوینې ډېری افغانان اندېښمن کړي دي. د مالی وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره به حکومت ځینې پروګرامونه عملي کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سږ کال ملي بودجه د تیر کلونو څخه په توپیر د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو په برخه کې تر هڅه وي. ښاغلی عبدالرحیمزی ویل د سږ کال د مالی بودجه په عملي کېدو سره به افغانستان خپلو سترو اقتصادي اهدافو ته ورسېږي.
زموږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامې چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملې کړي په پلي کېدو سره موږ کولای شو د اقتصادي رشد ترڅنګ د کارموندنې موضوع همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
نوموړی وایي چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل تر ناستو مخکې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لازم تیاری ونیسي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې راغلی چې د جنوبي اسیا د هیوادونو اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.1% څخه په 2018 کال کې 1.3% ته وده وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې بیا د افغانستان په اړه راغلی چې د امنیت او سیاسي وضعیت په برخه کې بې باوریو په دغه هیواد کې د تجارتي فعالیتونو مخه نیولې ده. د راپور د وړاندوینې له مخې د دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. د راپور له مخې په افغانستان کې مالی ضعف به په خپل حال پاتوي او ضرورت شته چې د کورنۍ عوایدو او نړیوالو مرستو د زیاتېدو لپاره کوشش وسي. د نړیوال بانک په راپور کې د هند اقتصادي وده بیا تر ټولو زیات اټکل شوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سره لدې چې د نړیوال بانک اټکل د اندېښنې وړ نه بولي خو وایي چې په اقتصادي چارو کې د حکومت بې پروګرامۍ اندېښمن کړی دی.
متاسفانه افغانستان
درگیر نزاع قدرت است. د خوښنې سره افغانستان د قدرت په شخړو او د فرصتونو او امکاناتو په لمنځه وړلو کې شکیل دی. له همدې امله زه خوشبینه نه یم چې افغانستان د وکړای سي اقتصادي وده تضمین کړي. هم که حکومت اساسي مسایلو لکه امنیت، انتخاباتو، له طبیعي سرچینو ګټه اخیستنه او د کورنۍ صرفیتونو ودې ته پام وکړي نو اقتصاد به وده وکړي. افغان اقتصادي کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده چې خپل دقیق اقتصادي ستراتیژي طرحه او عملي کړي. سیف الدین سیحون وایي چې حکومت باید له طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې او د ظرفیتونو په لوړولو سره له اقتصادي بحرانونو سره مبارزه ته ځان چمتو کړي.
و موردل چې نړیوال بانک په یو نوي راپور کې په افغانستان کې روان 2014 او راتلونکو 2018 کلونو د افغانستان اقتصادي وده ډیره ورو بللې ده. د افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې نړیوالو د میلیارډونو ډالرو مرسته وکړي تر څو د دې هیواد اقتصاد په پښو ودرېږي. خو ولې د افغانستان اقتصادي وضعیت ثبات نه دی رسېدلی؟ دا هغه پوښتنه ده چې صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړی ده.
علت یې په واقعي توګه دا دی چې اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون پورې چې هغوی خپل خدمات او تدارکات زموږ د مارکیټ څخه ایرانوي په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي. چون دا خارجیان عسکر شمیره کم شو د هغوی د مرستو کچه هم لږ شو. په دې خاطر باندې دا اټکل د نړیوال بانک لخوا صحیح دی. دوهم دلیل زما له هم ده دی چې باید د ملي امکانات څخه ګټه پورته شي. دغه لپاره یو مقتدر ملي دولت ته ضرورت شته چې یو غږ وسیږي. دا ټول مرکز د متعدد قدرت په خپله دیموکراسي یو برخه دی او دا پلورالیزم یو برخه دی. اما دوی باید همغږ سازمانی او تشکیلاتي هویتونه پرېږدي. د یو واحد غږ د مقتدر دولت لخوا باید پورته شي تر څو د افغانستان پانګوال او همدارنګه بهرنۍ پانګوال زړه شکي او دلته راشي. اوس مهال څو مرکز قدرت دی، هر یو خپل پالیسی لري، هر یو خپل غوښتنې لري، هر یو خپل ونډه غواړي. دا هم د دې سبب ګرځېږي چې په افغانستان کې رښتین پانګونه ترسره نه شي.
په یو راپور کې ویل شوي چې په تېر لمریز کال کې څه باندې 3,00,000 کسان له افغانستان څخه وتلي چې هر یوه تقریبا 10,000 ډالر هم له ځان سره ایستلي دي. دغه راز پانګوال هم له افغانستان څخه په وتو دي او پانګونې ته زړه نه ش کوي. دا مسله څومره رول لري د اقتصادي ودې له کمزوري کېدو سره؟
دا خو خپله دغه نښه ده چې په افغانستان کې راتلونکي خپل خلک نه ویني. بس ګومان کوي چې دلته راتلونکي نسته او په دې لته کېږي چې ځان لپاره نوی ژوند جوړ کړي په خارج کې. او له بده مرغه اکثر هم دا خلک هم په سمندر کې دوپیږي او یو تعداد هم چلته ځي، له الهاند او سرګردان نه منل کېږي، ډېر سپکاوی ورسره کېږي او بېرته راګرځي افغانستان ته. دا یوازې دا سرمایه نه چې $100,000 دوی ځان سره بولي دي. دوی اکثرا د تېر مهاجرینو په پرتله د بل ډول مهاجرین دي. هغه ځوانان دي چې ټول تعلیم یافته خلک دي، ژورنالیستان دي، اقتصاد پوهان دي، ودانان دي، ځوان فارغ التحصیلان، مستران، بچلران دي چې ورغلي دي. دا فکری سرمایه د افغانستان وو. درې لکه ځوانان علال اکثر عالي تحصیلات درلودي. دا اکتیو او فعال ځوانان چم پوهی درلودل، هم انرژي سربېره پر هغه څه پخپله ولاړي. بیا $10,000-$6,000 هم ځان سره بولي دي او ځینې خلک تقریبا $2,000-$3,000 ځان سره بولي چې هلته یو کسب و کار وکړي.
د دې اقتصادي ودې د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت څه چاره باید وسنجوي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟
په اول ګام کې د ټول مراکز د قدرت سره متحد شي او یو ځغ متحد ملي حکومت جوړ کړي چې په ټول مسایلو کې همغږ وي او خپل اغژمنۍ چې خلکو سره کړی وو ترسره کړي او د افغانستان د پانګوالو او د بهرني پانګوالو لپاره د اعتماد وړ وګرځي. اوس داسې نه دی. اوس یو نفر د یو مرکز قدرت هم شوی بلې بل شوی. دوهم مسله دا چې ناامني ډېر زیات دی. د امنیت د ټینګولو لپاره دوی هلې ځلې وکړي. درېیم، فساد ډېر زیات دی. که دا فساد له بایده دوی ویلی شي فساد به افغانستان ورک کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس آذرخش حافظي و چې په افغانستان کې د اقتصادي کمزورتیا د عواملو په اړه رڼا اچوله. دغه راز پرون د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان سارک هم د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو لازمه ده چې له دغو فرصتونو ګټه پورته کړی شي. له بلې خوا به یو شمېر افغان چارواکي د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې د مخنیوي لوی لامل د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی وو. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونې رئیس سورج وید یوایي افغانستان د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه لري، خو ضروري ده چې له دغو فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. خاغلی ویدیا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې فوق العاده ظرفیت او فرصت شته. ستاسو هیواد د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په څیر لاغو مشکلاتو راوځي چې په تېر کې مو درلودل، نو ځکه دلته د زراعت، توریزم او په نورو بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره کافي فرصتونه موجود. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2003 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزې خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي مشکله به وي چې په سیمه کې سوداګري پراختیا وکړي.
پتانشل ډیر زیات دی ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نکړي موږ نشو کولای چې د تجارت تا سرمایه‌ګذاري تا اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې افغانستان له پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ بل غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. د دغه خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت ترانسپورټي او د ویزې نه ورکړه د سارک له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې جدي ستونزې وبللې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر بیا د سارک سازمان مهم رول ته په اشاره سره وایي چې دغه سازمان باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مشکلاتو د حل په برخه کې خپل اغېزمن رول ولوبوي. افغان سوداګر رحمدین اجی آغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 15 کاله کېږي خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته مشکلاتو په باب د پام وړ هڅې نه دي کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. بیا هم محمد حدیث پردیس را سره د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشرکوي د سولې موافقې ته نږدې شوی. دغه شورا د حزب اسلامي له لوري له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه تایید کړه. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د جوزجان په اقچا او خانقاه ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. په روزګان کې د 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندیز یا اعتصاب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د روسیې جنګي الوتکو په نړیوالو اوبو کې روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. او د ارمنستان په پلازمېنه یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان یې د روسیې له لورې د وسلو له خرڅولو سره د مخالفت شعارونه ورکړل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. دغه راز د انټرنیټ له لارې د ازادي راډیو خبرونې صافي او واضح هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم لیدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د مرکزي آسیا د یو شمېر هیوادونو د اندېښنو په باب د ازبکستان د وروستي اقدام څخه به خبر شئ. ازبکستان له افغانستان سره په پوله د ناامنیو زیاتوالي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور زیاتوالي ته په پام سره په سرحد کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د بخ سرپرست ولی عطا محمد نور د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه، اوس مهال بیا د شمال زون امنیتي چارواکي له افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله امو دریا کې د ازبکستاني پوځیانو د ګزمو له زیاتوالي خبر ورکوي. د برخ والي ویان منیر فرهاد ازي راډیو ته ویلي دي چې له یوې میاشتې را په دې خوا په امو سیند کې د ازبکو پوځیانو لخوا ګزمې ترسره کېږي او لامل یې هم په شمال زون کې د وروستیو ناامنیو زیاتوالی او د امورود سرحدي سیمو ته د تروریستي ډلو ورپېښ ګواښونه بولي. د ګزمو د زیاتوالي عوامل تاسو ښه پوهېږئ چې په دې وروستیو کې شمالي ولایتونه ناامنه شوي او دوی د امو سیند سواحلو ته د ورپېښ امنیتي ګواښ په اړه اندېښمن ښکاري. دوی له همدې وجې په یادو سیمو کې ګزمې ترسره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سرحدي ځواکونو قمندان میر نعیم حیدری وایي چې دا ګزمې د ازبکستان د پوځي او جنګي کښتیو په واسطه د امو سیند په صفري نقاطو کې په متواتره او دوامداره توګه ترسره کیږي.
هر هغه عمل چې په موسین کې تر سره کیږي زموږ په همغږۍ دا کار کیږي. په هر صورت باید ووایم چې دا پوځي ګزمې په متواتره او دوامداره توګه دي او موږ داسې ګزمې نشو ترسره کولی. د بلخ والی ویان منیر فرهد وایي چې د آمو سیند سواحلو ته امنیتي ګواښ مخ په زیاتېدو دی او افغان سرحدي ځواکونه هم د جنګي وسایلو له کموالي او د نظامي کښتیو له نشتون سره مخ دي. په شمارزون کې د سرحدي ځواکونو قماندان د ښاغلي منیر د خبرو په تایید سره زیاتوي چې په کراتو یې له مرکزي حکومت څخه د پرمختللو جنګي وسایلو او نظامي کښتیو غوښتنه کړې، خو تر دمه د دوی دا ستونزه نه ده حل شوې. دای وای زموږ اساسي ستونزې د کښتیو نشتون، د شپې لخوا د ګزمو ترسره کولو لپاره د توربینونو نه موجودیت دی. موږ په کراتو دا غوښتنه ترسره کړې، خو موږ ته د وسایل نه دي راکړل شوي او هیله ده چې د وسایل ژر ترلاسه کړو. باید زیاته کړو چې درې ورځې دمخه د بلخ سرپرست ولایت محمد نور د هیواد په مختلفو سیمو کې داعش ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه وښوده او یې ویل داعشیان او توریستان د پاکستان له چترال سیمې څخه بدخشان ته راوړي او بیا د شمازون په نام نه کولو سره غواړي منځنۍ آسیا ته لوی امنیتي ګواښ ورپېښ کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس،
خپل سلامونه نیکه اله ګرن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونه تمر شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په حق لپاره باید ووایم چې هغه کارونه ته موږ شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریدي چې په نورماله شکل وده وکي او انکشاف وکي او دوی اډوکه او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته ضرر رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار دپاره لازم دي چې 15 ساعته په یوه هفته کې ده، که ته دېنه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینیګانو کې، په معدنو کې او په نمناکه فضا کې.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې هغه کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مثلا قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکې ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې افته که تر 15 ساعتونه زیاد کار کوي دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی چې کار کوي، یعنی په ډېره ګرمۍ کې یا په ډېره یخنۍ کې، په سرکونو کې کار کوي او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی سره مخه دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي؟
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې ترسره شوی ده هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي او د دوی جسمي او ذهني ودې ته زیان رسوي، دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي او ممکن چې د دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کوم په لابسای وله یا په دالاس وله
وبن لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ معروف صاحب په افغانستان کې د شکه کارونو اصلي لامل څه دی او آیا سوال کول ته موږ شکه کارونه ویلای شو
بلې په خپل کډای چې د یو شکه کار دی پر مشمن باندې چې دی او چا د خو ګمارل کیږي ورته ویل کیږي چې دلته ودرېګه په ډېر ساعت د پاره یا د شپې یا د ورځې په یخنه کې په ګرمه کې د دې لپاره چې د تا عیدت زیات شي او د خلکو نه ګدایي وکړه په داسې حال کې چې مونږ وی چې د افغانستان د اساسي قانون په نسل وختو ماده کې ویل شوی دی چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولای چې پر ماشوم کار وکړي خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري نو هیڅوک نشي کولای چې په دې حق له څوک چاته سرنوالي اقامه دعوا وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي کرسی چې مشمن کار ته ګمري د افغانستان د کار په قانون کې سقيله سنایي کار د پر اتلس کلنې سن غوړه سوي ده چې ارڅوک چې اتلس کلنې سن پوره کړی وي هغه کېدای شي چې سقيله سنایي کې کار وکړي همدارنګه خفيفه سنایي کې 15 کلنې سن ټاکل سوي ده چې د 15 کال خوان څوک یې هغه کولای شي خفيفه سنایي کې کار وکړي او د زده کړې د پر کار چې کوي د 14 کلنې عمر باید پوره کړی وي هغه د 14 زده کړو لپاره کار کولای شي او همچنان په وجود چې دا قانون وضع شوی د افغانستان کې اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي د خښتې په داشونه کې کار کوي او د موټر چې مینځي په یخنه کې د ګرمه کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي دا ټول شاقه کارونه دي مونږ هیلمن یو چې هغه د فاتر یا اداره چې د ماشومان د حقوق په حق کار کوي چې د دوی د شقه کارون مخنیوي وکړي سوچ مونږ او تاسو پر راتلونکي کې وکولای شو چې ځوانان باید د شقه کارونو خلق نیوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شقه کارونو څخه مخنیوي شوي
معروف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کېدای سي چې پر ماشومان د شخه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومان د ساتنې د لپاره جوړیږي چې هغه کود اطفال په نامه یادیږي او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی دی فقط تصویب پاتې دی په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي او همدارنګه د موږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایی ضمانت ولري سوچ وکولای شي چې ماشومان د شقه کارون څخه وژغوري او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شقه کارون باندې وګمري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي د په داسې حال کې چې افغانستان یو سل اته درشمه او یو سل دوه اتیایمه کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده او همداسې هغه حد اقل سن کار په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او په خوا هم کنوانسیون من کنوانسیون حقوق اطفال امضا کرده و دمشمان په حق چون دیر قوان بین ملی قوانین امضا کرده و ملی قوانین هم اشتاده نو هیله منو چه آقا اداره چه دمشمان سر سرکار لری دیر زیاد توجه بکی او کوشش بکی چه مشمان ده شاقه کارون سخه وشغوری
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې موزیمونه په ټول نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورسي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه یې په کابل کې د عمر په نوم د جګړیز توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړیز وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړې کړې چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خپرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنګي او اکمالاتي تیارو او لویو توغندیو به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیارې اوس له کاره لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکی چې د الحاج فضل کریم فضل چې د عمر د موسسه عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان دیارلسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم وو، داسې یو کوټه کې دا لکه ځای په ځای کړي مواد ډېر کم وو. نو وروسته وخت تېرېدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې زمونږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شیونه پیدا کړي دي. دا مواد چې کم تاسو ونه موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیزیکلی د خنڅا کړي د خطر نه وېستي او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد منځل د موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
ناویلې د پاتې نشي، دغه موزیم چې دی په نړۍ کې اولین د مین موزیم دی چې د عمر موسسه جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظره شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې ده په 1990 کې د فعالیت شروع کړه ده. د عمر موسسه په 1990 کې فعالیت شروع کړه، بیا د بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل. دغه نو وروسته بیا د مین پاکټونه په 2009 نه بعد مین پاکټونه شروع شول او دا کارونه شروع کړه. نو دا د 2009 نه دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ دغه مواد لاسته راغلي، مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، مشکل نشته. بعضونه په دې فکر کې دي چې دا به دار چا د پاره نه وي، او یا بار شاده پر اجازه نه هر څوک راتلی شي د موزیم نه کولی شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټکټ فیس هیڅ هم نشته دی صرف د کمرې دپاره هغه بیا جدا حساب دی زمونږ د کمرې پیمنټ لرو هغه اخلو پیمنټ نه.
د دغه موزیم مسؤول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول و چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعض ورونو دغه سوال پیدا کېږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونه دي یا بمونه دي په جریان مین پاکې کې پیدا کړي دي نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب دی؟ نو ځکه تیاره خو خاورو لاندې کېدای نه شي. دا په خپله دولت کومک کړی دی موزیم سره بعضې اکثره داسې مواد دي چې خپله دولت ورکړي مو. دا چې دي د مختلفو ولایتو نه راوړل شوي دي، شبرغان نه راوړل شوي دي، د باګرام نه راوړل شوي دي، د خوجرواش نه راوړل شوي دي، د مختلفو ولایتو نه دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولي دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغوی چې څه شی پیدا کوي نوی شی هغوی ته لاسته ورځي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ نورې غوښتنې دا دي چې هغوی سره هغه خبره موادي امکاناتي مونږ ته راکړي. دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده، د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري. بعضې کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره اشنا نه دي. دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي. وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي. اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هېچ چاته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خواشینی ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیم کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیارې دي، شاوخوا یې ښه دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا یې ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته را نه وړي. ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونه اخلي.
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوي او دغه راز هغه جنګي الوتکې چې بریتانیاویانو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجودې دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا یې افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنې وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او دا ننداره ته ښودل شوی ده او همدارنګه هغه شیان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلي وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده. همدارنګه چورلکې او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکې هم دلته موجودې دي. کورنیو ته هم زه توصیه کوم تر څو رادی شي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري او ښه تجربه د هغوی دپاره تر څو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنه وړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړې. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه ستاسو ګورې همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه پخوانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنګ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورې چې هلیکوپتر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او د دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمونږ هیوادوال راځي د وسلو او د تیارو د کتو لپاره او دوی له ډېر زیات خوند اخلي. ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟ پرته له شکه دا خو ټولو ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 20 کاله جنګ تیر شوی ده او هغه جنګ اثرات وروزه هم پاتې ده، او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول شوي دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل شوي دي، او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زموږ هیوادوالې ته واکړي دي، زموږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي. نو همدا د سل دې وسلو نه موږ نور کار وانخلو او دا وسلې واڅ موږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل پوهنتون استاد سمیع الله وحدت د ډول موزیمونو پر ارزښت راټغږي. نوموړی وایي چې د ډول موزیمونه له ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت ده سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو د مخته راخیسي په افغانستان کې کومي وسلې استعمال شوی دي، څوک په وژل شوی دي، او دغه وسلې د کومو هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا موږ چاته ماتې ورکړې ده. د موږ ښه کاروندوی کې له دغو وسلو سره سره افغانستان هغه وخت هیڅ نه درلود تر اوسه پورې، مګر بیا همدغسې یو زبرځواک قوت قوي ځواکونو ته ماتې ورکړې ده. هغې دغه وسلو ټانګونه او مهمات شان هم درلودلو. دوه موزیم چې د 1993 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو، بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالۍ او سیمو نه هغه ټانګونه چې د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټرې او جنگي وسایل درانده ولو د هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولی نه سوای او پاته سوي ولو په خپلو ځایونو باندې، نو هماغه یې له ولسوالي او له سرکونو لویو سیمو نه راټول کړلو او د غزني د اسلامي ثقافت شاوخوا یې ټول کېښودلو. سي هماغه هم د موږ د یو تاریخ ښه بېلګه ده د همدغې درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توک کده او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت مقتدار ښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښه چاري.
ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غدی دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا خوخته خما پوخ کو د
تو لمبا والوام بخا دزینو ټکو د اظهار د پار جب نستا دزینو ټکو د اظهار د پار جب نستا چپه کې دل ما درته و نه وګل و مې بخا تدبیر چاری سپیا وڑ تقدی د قسمت ستورو مختو نمسل و می بخا هارون ل درد نا نندیا شیر تپنا را وڑے درد نہ